واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم درنو اوردونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو د زه خلیل خانی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدماچ اماماتو د امریکا ژغ سره په خبرو کې ویل چې د افغانستان په ټاکنو کې ټول ګډونوال هڅه کوي چې ټاکنې د شنبه په ورځ یعنی د تلې په شپږمه په شفافه او معتبره توګه ترسره شي. ښاغلي تدماچ ویلي چې د ټاکنو لپاره پوره چمتووالی نیول شوی دی او اوس د افغانانو او د افغانستان سیاستوالو پورې اړه لري چې د ټاکنو شفافیت تضمین کړي. شاغلی امامات اول مش ټول باید هڅه وکړي چې د ټاکنې د ولسمشر دفتر ته مشروعیت پر بخه کړي. دا مسله به د راتلونکي ولسمشر ته دا فرصت ورکړي چې د ټولو افغانانو په استازیتوب د سولې په برخه کې مذاکره وکړي. د امریکا ولسمشر د سپتمبر په 8 نیټه طالبانو سره د واشنگتن مذاکرات لغوه کړل او د دې ډلې پر وړاندې د حملو د زیاتېدو خبرداری ورکړ. بلې خوا د افغانستان دولت هم اعلان کړ دی چې د انتخاباتو د ترسره کېدو او د نوي حکومت تر جوړېدو پورې د طالبانو سره د خبرې هڅې دروي. د هند بارنو چار وزیر اس جی شنکر ویلی دی چې هند د پاکستان سره خبرو ته تیار دی خو ترورستانو سره به خبرې ونه کړي. د هند بارنو چار وزیر اس جی شنکر په پاکستان تور لګولې دی چې د کشمیر په مسلې د تراګری سنا جوړه کړې ده او اوس دغه کار په ډوبېدو دی. د هند یو ټلویزیون ان ڈی ٹی وی وایي چې د بارنو چار وزیر شغلی شنکر دغه څرګندونې په نیویارک کې د آسیایي ټولنې یوې غونډې ته د وینا پر مهال کړې دي. جی شنکر وویل چې د هغې نه وروسته چې هند د کشمیر ځانګړی حیثیت ختم کړ د پاکستان غبرګون اوس په مایوسۍ بدل شوی دی. شاغل شنکر دا هم وویل چې د کشمیر د ځانګړي حیثیت ختمول د هند داخلي امنیت ته هیڅ ډول خطر نه دی پیښ کړی او د پاکستان او چین عکس العمل هغه څه وو چې دوی یې تمه لرله. بلې خوا د پاکستان ستر اعظم عمران خان په نیویارک کې یو تحقیقاتي مرکز ته په وینا کې د ولسمشر ټرمپ نه وغوښتل چې د کشمیر په مسله د هند حکومت خبرو ته آماده کړي خو هند وایي چې د کشمیر په مسله د هغوی مسله داخلي ده. د هند د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د چهارشنبه پر ورځ د امریکا متحده ایالاتو سره د هر ډول خبرو کولو امکانات تر هغه پورې رد کړي دي تر څو چې په هیواد باندې بندیزونه لګېدلي وي. حسن روحانی د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د کلنۍ غونډې ته د وینا پر مهال داسې وویل:
ما نمی توانیم دعوت به مذاکره کسانی را باور کنیم.
زه غواړم چې دغه اعلان وکړم چې د بندیزونو لاندې هر ډول خبرې مجردوه. روانه اونۍ د ملګرو ملتونو د څلور اویایمې عمومي اسمبلۍ پر مهال د برتانیې، جرمني، فرانسې او جاپان مشرانو هڅه وکړه چې د امریکا او ایران رهبران د ډیپلوماسۍ دی بیا پیل دپاره دي وهڅوي. خو روحاني وویل چې دوی د رسنیو شوکي ټرمپ دپاره عکسونه نه ورسره اخلي. هغه وویل عکسونه هغه وخت خوند کوي چې د خبرو اخرنی پړاو ته سره ورسیږو. حسن روحاني د امریکا سره د خبرو کولو په نیت هم شک څرګند کړی دی. د پاکستان او ترکیې په ګډه په نیویارک کې جوړ شوي باس او د مباحثې په یو پروګرام کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان په دغه پروګرام کې وویل چې اسلام د ترګری سره ارتباط نه لري او سخت دریزي پر هغه ځای کې پیدا کیږي په کوم ټولنه کې د ټولنې ځینې طبقې د حقونو سره محروم وساتل شي. هغه وویل د اسلام پر ضد د کرکې ډکې بیانیه ختمول ډیر اړین ده. د پاکستان او ترکیې د مباحثه پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د کلنۍ غونډې پر مهال جوړ شوی وه. عمران خان وویل
The sensitive way Holocaust is treated in the West because it gives pain.
د مسلمان ملکونو مشران ته پکار ده چې هغوی د لویدیځ هیوادونو ته ووایي چې لکه څنګه د هولوکاست ورسته یهودانو ته سخت تکلیف او دوک رسېده، دغه راز مسلمانانو ته هم د مذهب په سپرکاوي درد رسیږي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په خپل وینا کې ویل چې په مذهبي بنسټ کرکه خپرول د جرمونو تر ټولو بدترینه ډول دی. او په پاکستان کې چارواکي وایي چې په پرونی زلزله کې د وژل شوو کسانو شمیر 30 تنو ته رسیدلی دی او د 1500 څخه زیات زخمیان شوي دي. راپورټونه وایي چې په وژل شوو کسانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. د سیمې راپورټونه وایي چې اکثریت خلکو شپه د شنه اسمان لاندې تیره کړې ده او مرستو ته سخت ضرورت لري. د ټولو نه زیات زیان د پاکستان تر کنټرول لاندې د کشمیر د میرپور په سیمه کې خلکو ته رسیدلی دی. چارواکي وایي د 200 نه زیات خلک ژوبل شوي هم دي په دغه سیمه کې. دا خبرونه تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن استودیوس خبر ورده.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته ورېدل.
درنو اوریدونکو پام وکړئ راپورټونو ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د تلی د شپږمې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره یې 2000 سرتیری د ټاکنو د امنیت لپاره ګمارلی دي. د دغه وزارت په خبره 28000 سرتیری به د تیارسۍ په حالت کې وي. د جمهوري ریاست ټاکنو لپاره د کمپاینونو شپږ میاشتنی وخت نن 12 بجې پای ته رسیږي. د جمهوري ریاست کاندیدان نسی کولی چې سبا او بل سبا کمپاین وکړي. د بلې خوا په دغه وخت کې په کمپاینونو کې له دولتي امکاناتو د ګټې اخیستنې او دولتي چارواکو لخوا د کمپاین کولو یو شمیر شکایتونه هم ثبت شوي دي. نور تفصیل زموږ د خبریال حکمت سروش په راپورټ کې واوري.
د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاینونو د دوه میاشتنۍ مودې نن ورستی ورسته. سبا او بل سبا د خاموشۍ موده ده او هیڅ نومان نسی کولی چې کمپاین وکړي. د ټاکنو خپلواک کمیسون د شنبې د ټاکنو لپاره د پوره تیاری خبر ورکوي. د ولسمشرۍ نمایندان باید همدا نن د کمپاینونو مالي راپور کمیسون ته وسپاري.
کاندیدان محترم
نوماندان په دوو پړاوونو کې راپور ورکوي. لومړی پړاو د کمپاینونو په لومړی میاشت کې او وروستی راپور باید نن د ورځې تر پایه راورسیږي. تر اوسه نه پوهیږم چې څو نوماندانو راپور سپارلی او څو نه دی.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي چې د کمپاینونو په دغه موده کې دوی ته د ټاکنیزو سرغړونو په اړه شکایتونه هم رسیدلي چې ډیری د دولتي چارواکو د کمپاین او له دولتي امکاناتو څخه د ګټې اخیستنې له امله ول.
حدود 94 شکایت
در ټاکنیزو شکایتونو له کمیسون سره شاوخوا سلور نوی ټاکنیز شکایتونه ثبت شوی چې له دوی څخه دیش بیرته رد شوی ځکه لازم اسناد او شواهد نه لرل او نور ټولو ته رسیدګي شوی.
خود سولی خبرو تر ډیره دولس مشرید نوماندانو کمپاینونه کم رنگ کړی ول. د ټاکنو د سربن سټونه وایي چې دولس مشرید نوماندانو کمپاینونه سرتاسر نه ول. د دوی په باور نوماندانو د خپل 15 کلنې تګلارې په اړه خلکو ته معلومات نه دی ورکړي.
ډیر نوماندان هغه ولایتونو ته لاړل چې د رایو خزانه ګڼل کیږي یا لږ تر لږه له هغه ټاکنیزې حوزې سره سنتي اړیکې تعریف کړي. دوی هلته لاړل خو دا سرتاسري نه شول. خلک اوس هم شکمن دي چې چا ته رایه ورکړي. دا کمپاینونه ورسره مرسته ونه کړه.
د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په ټول هیواد کې د ټاکنو د امنیت لپاره 2000 امنیتي سرتیري ځای پر ځای کړي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې 28000 نور سرتیري هم د تیارسي په حال کې دي.
تمام تدابیر
په څلور دیرشو ولایتونو کې د رای ورکولو د مرکزونو د ټاکنو د کمیسیونونو د دفترونو او د دوی د ګودامونو د امنیت پوره تدابیر نیول شوي. ستاسو سرتیری د ټاکنو په ورځو کې او تر هغه وروسته مرکزونو ته د موادو د لیږد لپاره پوره تیاری لري.
د ټاکنو خپلواک کمیسون د معلوماتو له مخې 9.5 میلیونه کسانو د ټاکنو لپاره نوملیکنه کړې. شټاکل سوې د شنبې په ورځ به د رایو په 4942 مرکزونو کې رایه واچوي.
امریکا جاغ آشنا رادیو د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه خبرونه، نظرونه او تحلیلونه لحظه لحظه وړاندې کوي. د خوست میرمنو د هیواد په ټولو میرمنو رخ کړی چې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې فعاله برخه واخلي. دا رپورت ولې جوړسته واوري خو افغان چارواکي وایي چې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره یې ټول تخنیکی او امنیتي چمتووالی نیولی دی او د امنیت د ټینګښت لپاره یې هم په انتخاباتي مرکزونو کې لسګونه زره امنیتي سرتیري ځای پر ځای کړي دي. په دې باره کې زموږ خبريالي لیمې نیازی له کابل رپورت را لېږلی.
د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت وایي په څلور دیرش ولایتونو کې د انتخاباتو د امنیت لپاره ټاکل شوي امنیتي ځواکونه د رای ورکولو په مرکزونو کې ځای پر ځای کړي دي. د دغه وزارت چارواکي وایي چې د ځواکونو د چهارشنبې په ورځ انتخاباتي مرکزونو ته ولېږدول شول. د کورنۍ او چارو وزارت د معلوماتو په اساس د انتخاباتو د امنیت لپاره 2000 امنیتي ځواکونه ګمارل شوي او 28000 نور ځواکونه تیار سي دي چې د ضرورت پر مهال ترې کار اخیستل کیږي. د دغه وزارت امنیتي مرستیال جنرال خوشحال سادات وویل
نیروهای امنیتي او دفاعي سر از امروز تمام تدابیر
امنیتی او دفاعی ځواکونه سره نن په سلور ډیر شو ولایتونو کې د کمیسونو دفترونو ګودامونو او د موادو بیرته لیږد لپاره پوره چمتووالی نیولای دی.
و بعد از او هم در انتقال مواد دوباره به مراکز و به دفاتر شان کاملا آمادگی آماده دارن.
په همدې حال کې طالبانو وار د مخه د انتخاباتو د ګډوډولو ګواښونه کړي دي او په یوه تازه پیښه کې په کندهار کې د محمد اشرف غنی په انتخاباتي دفتر بمی چاودنه شوې ده چې څلور تنه یې وژلي دي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د رای ورکولو په ورځ به په ټول افغانستان کې 2902 سلویخت انتخاباتي مرکزونه پرانیستي وي. شاوخوا 9.6 میلیونه خلکو په دې انتخاباتو کې د ګډون لپاره نوملیکنه کړې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر حوالم نورستانی وویل چې دوی د انتخاباتو ترسره کولو ته بشپړ چمتووالی لري.
ټاکنو خپلواک کمیسیون د افغانستان درون ملت ته په ډاډ سره وایي چې د دې کمیسیون د ولسمشریزو ټاکنو لپاره پوره آمادګي لري. هر هغه څه چې زمونږ لخوا کېدل هغه مو ټول سرته رسولي. که څه د پالیسي په برخه کې زمونږ مسؤلیتونه وو، د پالیسۍ برخه مو تکمیل کړې او د نظارت برخې ته آمادګي لرو.
په داسې حال کې چې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته یوازې 2 ورځې پاتې دي، خو لا هم یو شمېر ولسوالیو ته انتخاباتي مواد نه دي لیږدول شوي. د انتخاباتو کمیسیون وایي چې تر دا مهال د حواله لارې 3 نوي او د ځمکې له لارې 4 نوي ولسوالیو ته انتخاباتي مواد لیږلي دي. دغه کمیسیون وایي چې د انتخاباتو تر ورځې به ټولو مرکزونو او محلونو ته دغه مواد ولیږدول شي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د انتخاباتو په ورځ به 3420 ښوونځیو کې انتخاباتي مرکزونه پرانیستي وي چې دا د ټولو انتخاباتي مرکزونو 80% جوړوي. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د شنبه په ورځ د تلې په 6مه یا سپتمبر 28مه ترسره کیږي.
د افغانستان د جمهوری ریاست د 1998 کال ټاکنې د امریکا غږ آشنا رادیو خبریالان د افغانستان له ګوټ ګوټ نه شیبه په شیبه حال وړاندې کوي.
خوست یو شمیر ښځینه فعالانو پر ښځو ژغ کړی چې په ټاکنو کې پراخ ګډون وکړي، ځکه د دوی په وینا دا یې قانوني او شرعي حق دی. دوی له حکومت څخه هم غوښتي دي چې د ښځینه رایه اچونکو امنیت تامین کړي. په دې باره کې د خبریال ابراهیم رحیمی رپورت واوري.
په داسې حال کې چې د جمهوري ریاست ټاکنې ورځ په ورځ را نږدې کېږي، د رسنیو او د خاصو کمپاینونو له لوري د شوی عامه پوهاوي په نتیجه کې په ټاکنو کې د ښځو د ګډون لیوالتیا هم مخ پر زیاتېدو ده. د خوست د ښځو چارو رئیس میرمن شافعي نورزی د ښځو یوې غونډې ته په خبرو کې له هغوی وغوښتل چې په ټاکنو کې پراخ ګډون وکړي. هغې رایه ورکول د ښځو قانوني او شرعي حق وباله.
څنګه چې د نارینه رای د یو تن په حساب ده، همداشان د میرمن رای هم د یو تن په حساب ده. خوندو ممتاز همیشه ناری و هم چه ممتخبل شرعی حقوق را کرد شی. نن بیا حقا پڑاو ده چه ممتاز باید ده خپل حق ندفاع وکو او خپل حق تر لاسه کو. ذکر رای ورکول ده ممتاز قانونی او اسلامی حق ده.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې په مجموعي توګه 2500 خلکو خپلې تذکيري سټیکر کړې دي چې له دې جملې نه څه باندې 4500 یې ښځې دي. د خوست د ولایتي شورا غړي ناد بیبي عمری یادې راټولېدنې ته وویل چې په ټاکنو کې د ښځو ونډه اخیستنه د هیواد د سرنوشت په ټاکلو کې خورا مهم رول لري.
کڅل چې د چاونه منه چا مونیت خراب ده، امونیت به خې د ډاډ وړه پنځه د ورمو او تاسو انتخابات وکړه. چیرته تاسو باندې ډز شوی دي؟ چیرته تاسو ته غوښونه شوی دي؟ چیرته وا خور شهید شوی ده؟ چیرته وا خور وژل ده یا زخم شوی ده؟ نه.
په دغه ولایت کې د رایه چاونې 103 مرکزونه پلان شوی چې 715 محلونه کیږي. د ټاکنو کمیسیون مسؤلین وایي چې په یادو ټولو مرکزونو کې به د ښځو لپاره د رایې اچونې جلا محلونه فعال وي. د خوست د امنیې قوماندانۍ د بشر حقونو مدیر سمنول ابراهیم حقیار وایي چې د امنیت له پلوه د ښځو رایې اچونې د محلونو د خوندي ساتنې لپاره نږدې 400 ښځې تلاشۍ په خاطر ګمارل شوې دي. د ښځو
چارو د ریاست د مقام نه په مننه د تلاشۍ لپاره هم متزننه نیولې شوې دي چې په وخت او زمان سره به هغه خوندې هم د انتخاباتو په مرکزونو کې حاضرې وي. د 1600 مرکزونو دپاره 302 خوندې د تلاشۍ دپاره توظیف شوي دي.
د رایه اچونې د مرکزونو ترمنځ ډېره فاصله به له هغه ستونزه بلل کېږي چې ښایي له کبله یو شمېر ښځې په ټاکنو کې ګډون ونه شي کړی. خو د خځو چارو رئیس میرمن شافیه نورزی دا د اندېښنې وړ خبره نه بولی.
زستا سنا په ډېر درنښت نه کوم چې یو ورځ ستونزه باید وزغمو، په پښو بزو، په موټر کې بزو، او خپل د کور نارینه و ته دا قناعت ورکوو چې موږ دا ستونزه ګاللی شو. د یوې ورځې ستونزه د موږ راتلونکی روښانه کولی شي، او د یوې ورځې غفلت د موږ راتلونکی تورولی شي.
د جمهوری ریاست ټاکنې د میزان میاشتې په شپږم نیټه چې د راتلونکي شنبې له ورځې سره برابره ده ترسره کیږي. افغان حکومت ویلي چې د ټاکنو د ترسره کېدو لپاره یې ټول ترتیبات نیولې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان ځینې سیاسي څیرې وایي چې د انتخاباتو په نسبت سولې ته د لومړیتوب ورکړسي. د افغانستان حکومت بیا وایي چې د ټاکنو ترسره کېدل حتمي دي. نور تفصیل د اکرام شینواري په دې راپورټ کې واوري.
د چهارشنبې په ورځ یو شمېر افغان سیاسیون د سولې په تړاو کابل کې یو کنفرانس په وینا کې د تلې په شپږمه د ټاکنو نه ترسره کېدو غوښتنه وکړه او د ټاکنو پر ځای د سولې هڅو د ګړندیتوب غوښتنه وکړه. په دې کنفرانس کې د افغانستان پخواني جمهوري سمیت کرزي او د پخوانیو مجاهدینو یو شمېر قمندانانو هم ویناوې وکړې. د ملي اسلامي محاس په نوم د پخوانیو مجاهدینو یو مشر سید حمید ګیلاني کنفرانس ته وویل چې ټاکنې یو اصل دی، هیڅوک مخالفت نه کوي. خو د ښاغلي ګیلاني په وینا اوس مهال د ټاکنو لپاره امکانات برابر نه دي.
انتخابات زمون به نزد یو اصل دی، هی سوکت این انکار میکنی. اما کم انتخابات؟ انتخابات خو یو اصل دی چو پا آقا که ده اکثریت و ده اقلیت مثلا مالی مبین او بل تمثیل دو ولوسون و ده اراده نمکی قابل لمس عدد بی جازاده تمثیل ده اراده دو ولوسون و بکی شمال، جنوب، شرق، غرب که هر صوبه اغزان پوکی مومینی او حقا انتخابات چه بخصد این حیث یا خبر وی بیانو افغانستان فلاکت و بدبختی و نفاق و شفاق سر مختلی.
د کنفرانس پخوانی جمهوری سمیت کرزی ویل چې په افغانستان کې جګړه د پردیو په ګټه ده. ښاغلي کرزی ویل چې په افغانستان کې اوس مهال قتل عام روان دی. پخوانی جمهوری سمیت کرزی له طالبانو وغوښتل چې بین الافغاني خبرو ته حاضر شي.
یک طرف ما طالب است، دیگر طرف ما دولت دستیم که اونا سر بزرگ کنند. پس سلام میکنیم سر شان تو، بیاین با همتانایتان تا مذاکره بشینیم و در یک جدی بزرگ وطن ما بشینیم با خارجا معامله خود بکنیم.
افغانستان جمهوری اسد د ټاکنو د نه ترسره کېدو غوښتنې ته په ځواب کې ویلي چې ټاکنې به د اساسي قانون د غوښتنو له مخې خامخا د تلې په شپږم ترسره شي. د جمهوري اسد وین صدیق صدیقي امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې له افغان سیاسیونو وغوښتل چې په دغسې څرګندونې دي د خلکو ذهنونه نه محشوش کوي.
ډېر یو مهم پړاو کې یاستو او زموږ توقع د ټولو سیاسیونو نه دا دی چې د دې پروسې نه ملاتړ وکړي. هغه اندېښنې چې دوی مطرح کوي هغه جواز نه لري. یعنې حکومت ډېر زیات آمادګي نیولی، زموږ امنیتي ځواکونه تجربې لري تیر انتخاباتو د امنیت د ټینګښت په برخه کې. نو از موږ باور دادی چې دغه اندېښنې په دغه یو حالت کې چې دوه ورځې انتخاباتو ته پاتې دي دا دې باید مطرح نه سي، بلکې دوی دې ووزي او خلکو ته دا ووایي چې انتخاباتو کې ګډون وکړي او دغه مهمه لویه سیاسي پروسه دوی ملاتړ وکړي.
د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د شنبې د ورځې د ټاکنو لپاره پوره چمتووالی نیولی او ټاکنې به د دغه کمیسیون د مهالویش سره سمې ترسره شي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، د امریکا د استازو د مجلس دیموکراتي رئیس نانسي پلوسي رسمان د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د رسمي اجراءاتو په اړه د رسمي تحقیقاتو د پیل کولو اعلان کړی. پر جمهور رئیس یو تور دا دی چې د 2020 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې له یو بهرني حکومت څخه د همکاري مطالبه کړې ده. نور تفصیل د آشنا تلویزیون پر رپورت کې واوري.
د ټرمپ جمهوریت ریاست کې د بدلون پیښیدو یو مهمه شیبه.
د کانګرس د استازو مجلس د تورونو د رسمي تحقیقاتو سره پر مخ ځي. زه خپل شپږو کمیټو ته لارښوونه کوم چې د رسمي تحقیقاتو په چوکاټ کې څېړنې پیل کړي. له جمهور رئیس سره باید حساب کتاب وشي. هیڅوک تر قانون اوچت نه دی.
هغه له اوکراین سره د کانګرس لخوا د منظور شوی مرستې ځنډول رد نه کړل.
هغه بودجه ورکړل شوې ده په بشپړه توګه ورکړل شوې، خو زما شکایت هر وخت په ځای دی. زه به بیا وځنډوم او تر هغه وخته به وځنډوم څو اروپا او یو شمېر نور هیوادونه له اوکراین سره مرسته وکړي. دوی دا کار نه کوي.
د نامعلوم راپور ورکوونکي سارا د دې لامل شو چې د کانګرس د استازو مجلس دیموکراتان د رسمي تحقیقاتو د ملاتړ اعلان وکړي.
We cannot delay.
ځندوله یې نشو، باید انتظار ونه کړو. اوس د اقدام وخت دی.
دیموکراتان په داسې محل دغه څرګندونه کوي چې په میاشتې پر دې باس وکړ چې آیا د جمهور رئیس رسمي اجراءات د تحقیق وړ دي کنه.
ډېر ناوړه کارونه شوي، خو د دې سره نشي پرتله کېدای. جمهور رئیس پر روښانه وایي هو ما پټ سازش کړی دی.
خو په کانګرس کې د ټرمپ متحدین وایي د پلوسي اقدام یوازې تشي خبرې دي.
هغه د ولسمشر په اړه د رسمي څېړنو په هدف په یو اړخیز ډول پرېکړه نشي کولای. هغه څه چې هغې نن وویل، په هغه څه چې روان دي، بدلون نه دی راوستی.
د سنا جمهوری غوښتونکو هم د دیموکراتانو سره پر اخیستنه کې د پټ راپور ورکوونکو د شکایت د روښانه کېدو غوښتنه کوي. د 2020 کال په ټاکنو کې د یو بهرني قدرت د شاملولو لپاره د جمهور رئیس ټرمپ د احتمالي هڅې په اړه پرونتوب ټینګار وشو.
که جمهور رئیس موافقه ونه کړي او د کانګرس مخه ونیسي او قانون ته درناوی ونه کړي، نو کانګرس به له هغه نه د رسمي تحقیقاتو د پیل کولو پرته بله لاره ونه لري. دا به یوه غمیزه وي، داسې غمیزه چې خپله جمهور رئیس یې رامنځته کوي.
په داسې حال کې چې د استازو مجلس خپلو تحقیقاتو ته ادامه ورکوي، ټاکل شوی ده د کانګرس د استخباراتو هیئت د روانې اونۍ په پای کې د ناپیژندل شوي کس شهادت واوري.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
دا د امریکا غږ آشنا راډیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. د پوستي خدماتو نړیوالې اتحادیې خبرداری ورکړی او ویلې دی که چیرې امریکا د دغې نړیوالې اتحادیې څخه ووزي، نو د نړۍ په پوستي خدماتو کې به سخت اختلال پیدا سي او هم به د دغو پوستي خدماتو نرخ ډیر زیات سي. د امریکا ژغ خبریالې لیزا شلاین په دې اړه رپورټ رالېږلی.
د امریکا حکومت وایي چې چین د مخ په انکشاف او ملکونو په قطار کې راځي، مګر نسبت امریکا ته د دغو پوستي خدماتو مقابل کې کمې پیسې تادیه کوي. د یو پی ایس یا د پوستي خدماتو د نړیوالې اتحادیې عمومي منشي مشار حسین وایي کوششونه روان دي چې داسې د حل یوه جامع لار پیدا شي چې امریکا د دې اتحاد نه ونوځي. هغه وایي امریکا په دغې اتحادیې کې اساسي او مهم رول لري. امریکا اقتصاد ډیر قوي دی او هم د نړۍ ډیر ملکونه د امریکا سره ډیر زیات پوستي ارتباط لري. نو که امریکا د دغو پوستي خدماتو د نړیوالې اتحادیې نه وځي، نو په کامل ډول به د دغو ملکونو په پوستي خدماتو کې سخته ګډوډي پیدا شي. خبره دا ده که چیرې یو ملک د دې تړون نه وځي، نو بیا د دغو پوستي خدماتو سره د دغه ملک رابطه هم قطع کیږي. بیل بیل پیشنهادونه د مذاکراتو په میز پراته دي چې په هغې کې بی پیشنهاد د امریکا خوښ دی او هغه دا دی چې د نړۍ هر ملک ته باید اجازه ورکړی شي چې په عاجل ډول خپل نرخونه په خپله خوښه اعلان کړي. د امریکا د جمهور رئیس مشاور او د تجارتي او تولیداتي پالیسیو مشر پیټر نارو وایي چې باید په دغو پوستي خدماتو کې عادلانه او چټک اصلاحات راشي. ښاغلی حسین وایي چې هغه یو بل پیشنهاد ته ترجیح ورکوي چې هغه ډیر متوازن دی او هغه دا دی چې ملکونو ته باید اجازه ورکړی شي چې د پوستي خدماتو نرخ ورو ورو په خپله خوښه معین او تعین کاندي. هغه امریکا غږ ته ویلي دي که چیرې امریکا د دې اتحاد نه وځي، د امریکا دپاره به هم نتایج ښه نه وي. هغه د دې خبرداری هم ورکړی او ویلي چې دا به امریکا ته مفت تمام نه شي. هغه وایي چې د نړۍ ملکونه به امریکا ته د پوستې د لیږلو دپاره یوه بله لار پیدا کړي، مګر د هغې نرخ به ډېر اوچت وي او په دې کې به اصلي تاوان مستهلکینو ته ورسیږي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د فرا اوسیدونکو د ګوزان واکسین کمپاینونو بیا پیلېدو لپاره هر ورځ د دې ولایت د عام روغتیا ریاست ته ورځي. د فرا د عام روغتیا رئیس وایي د دې ولایت اوسیدونکو د فلج د ناروغي د بیا خپرېدو څخه په ډار کې دي، نو ځکه اوس هر ورځ د ګوزان د واکسین د ګرځنده کمپاینونو د بیا پیلېدو لپاره د دوی دفتر ته مراجعه کوي. د بلې خوا د فرا ولایتي شورا وکیلان بیا د وسلوالو طالبانو څخه غواړي چې د پولیو واکسین له کمپاینونو سره د مخالفت نه کوي. نورحال د خوشحال زلان په دې راپور کې واوري.
د فرا ولایت د عامه روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق وایي د دې ولایت هغه اوسیدونکي چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې کلیو ولسوالیو کې میشتې د فلج ناروغۍ بیا خپرېدو څخه په ډار کې دي، نو ځکه اوس هر ورځ د ګوزن واکسین ګرځنده کمپاینونو بیا پیلېدو لپاره د دوی دفتر ته مراجعه کوي.
یعنی زه دا وایم چې خلک همیشه موږ ته مراجعه کوي چې د واکسین ولې بندې ولې نه شروع کېږي. خلک دومره لیوالتیا لري او موږ کوم خاص دلیل ورته نه لرو، نسو ولا چې کله شروع کېږي او کله نه کېږي. موږ دوی ته وایي تاسو منتظر اوسئ. یعنی خلک ډېر لیوالتیا لري، ډېر لیوالتیا لري چې واکسین د دوی کوشنان تطبیق شي.
بل پلو دی فرا ولایت شورا استازی هم دی پولیو واکسین بیا پیلېدو غوښتنه کوي. په وینا یې ګوزان واکسین دی فلج ناروغۍ مخنیوي لپاره ملي پروګرام دی او له وسلوالو طالبانو څخه غواړي چې د دې ملي پروګرام مخه ونه نیسي. دی فرا ولایت شورا استازی داد الله قانی وایي
چې اول په سر کې مخالفین د دغه سي ملي پروسو دوی حمایت وکي او دوی ریپریز دي چې خلک د دغه ناروغي څخه خلاصي او پر کورنۍ باندې پر عام ولس مجاهده دي چې دا پروسی دوی حمایت کی او دوی د خپل اولادونو د ژغورل لپاره حمایت وکي او خپل اولادونه دي ودغه پروسی ته
د فرا ولایت اوسیدونکو وایي ځکه د پولیو واکسین بیا پیلېدل غواړي چې د ماشومانو لپاره یې ډېر اړین دی. د دې ولایت اوسیدونکی مسلم محسن د خپلو قومي مشرانو او علماو څخه غواړي چې د ګوزان واکسین بیا پیلېدو لپاره خپلې هڅې ونسپموي.
وطنو کې دی که څه مسجدو کې دی د هر ورور څخه مو دلیل دی چې دا کار وکړي او خلکو ته دا پوهاوی ورکړي چې واکسین ښه شی دی.
پولیو یا د ماشومانو ګوزن په ډیره لوړه کچه ساري ناروغي ده چې د وروستیو طبي څیړنو پر بنسټ له یو ماشوم څخه بل ماشوم ته په ډیره اسانه سرایت کوي او په ګوزن د اخته سوي ماشوم درملنه هم ناشونې ده، خو ګوزن واکسین د دغه ناروغۍ د خپرېدو مخه نیولی سي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په کندوز کې د څلورو شوونځیو ودانۍ بشپړ شوي او د شپېتو شوونځیو پر ودانیو لا کار روان دی، چې ځینې شوونځي د نړیوالو په مرسته په نړیوالو معیارونو برابر شوونځي جوړیږي. ګل رحیم نیازمن رپورټ لري.
د کندوز د معرف مسؤلینو سږ کال د تعلیمي کال په پیل کې د سلو ښوونځیو د ودانیو د جوړېدو ژمنه کړې وه چې د څلورو ښوونځیو ودانۍ بشپړې شوې او زده کوونکو پکې زده کړې پیل کړې دي. د معرف رئیس نجیب الرحمن ثاقب وایي چې په دغو څلورو ښوونځیو کې تقریبا 10,000 تنه نجونې او هلکان د ورځې په مختلفو وختونو کې زده کړې کوي. د کندوز د معرف رئیس وایي چې په دغه ولایت کې سږ کال هیڅ ښوونځی نه دی بند او په ټولو کې زده کوونکي په عادي حالت کې زده کړې کوي. نوموړی زیاتوي چې څلور نور ښوونځي به په کندوز کې د اروپا په سټنډرډ جوړ شي چې تقریبا 6 میلیونه ډالر لګښت ورته ځانګړی شوی دی.
کندوز ولایت کې ټول 500 ښوونځي دي د تربیې معلم ټول نهادونه سره، او په دې کې نږدې 450,000 متعلمي زده کړې کوي او الحمدلله زموږ هیڅ مکتب او صنف اوس په کندوز کې بند نه لرو. زموږ ارزونه دا وه پخوا چې تقریبا 200 مکتبونه ودانۍ نه درلودلې. دا 200 مکتبونه ټول په پلان کې موږ سره شامل دي. د ټول لپاره تعهدات شته او د سږ کال لپاره هغه مکتب
عبدالجبار نعیمی هم وایي چې دوی له دغو ښوونځیو پرته چې کار یې بشپړ شوی نورې لویې وړې پروژې هم لري چې وخت په وخت په ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
د کندوز په ولایت کې د څلورو مکتبونو تعمیر تکمیل شوی او تقریبا د 2.5 میلیون افغانۍ په لګښت په دې کې 500 میلیون افغانۍ د افغانستان د دولت او نورې د آلمان حکومت لخوا ورکول شوی.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده، خو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دا وخت